کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبادم په دې خپرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم وران دې په خپرونه کې په کابل کې نن مظاهره وشوه په هند کې د افغانستان سفیر
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بلون وروسته دلته بند پاتې وو د هغو د لیک بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو
په هلمند کې د جګړو له یو قرباني سره ژغېدلې
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولستې د اول سم کتاب په جنگ په منځ کې موږ ومشتل په مرمۍ را ومشتل د اثر
په کندوز کې د سارویو د وی ناروغي د مخنیوي هڅې پیل شوې
دا نه کنه زد دوا ده د کانګو مرض ورته وایي دا زد لپاره د استعمالي
تر هر څه مخکې خبرونه مجيب حبيب سیاوروي
نن یو شمیر ښځو په کابل ښار کې اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې ټول افغانان له هېواده بهر ووځي. متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هېوادونو د شمالي کوریا روسي راکټي ازموینې غندلې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې پرې بندیزونه ولګوي. نن یو شمیر ښځو په کابل ښار کې اعتراض وکړ. دغو ښځو د کار، ډوډۍ او زده کړو شعارونه ورکول. د ماچ خبری آژانس په حواله چې د ښځې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخې ته راټولې وي او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر یې اعتراض وکړ. ماچ ویلي چې طالبانو د دغه اعتراض مخه ونیوله او یو شمیر خبریالان یې هم ووهل. طالبانو تر دمه په دې تبصره نه ده کړې. د اګست په 15مه لا کله چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي ډېر شمېر ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه ده ورکړل شوې. خونجون په یو شمیر محدود ولایتونو کې ښوونځیو ته ځي. د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هېواده ووځي ځکه ګاونډي هېوادونه پر پولې تړلې دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا د کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړي دي. د جرمني ډي پي اي خبري آژانس د راپور سره سم امنیسټي انټرنیشنل پر دولتونو غږ کړی چې له سختې بروکراسۍ پرته دي پرېږدي چې افغانان بهر ته لاړ شي او هغو ته ډېر زیانمندیدونکي دي پرې بشري ویزه ورکړي. او د دې تر څنګ دا هم واورئ چې د ملګرو ملتونو د شپږاویې عمومي اسامبلې مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له حوالي سره د مرسته وکړي. ښاغلي شهید پرون چهارشنبه د روسي تاس خبري اجانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر دغه راز وویل دا مهمه ده چې افغانان پرېښودل شي چې خپل راتلونکي په خپله وټاکي. لا څه باندې دوه میاشتو راهیسې چې طالبان کابل ته رسیدلی دي افغانستان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د اسعارو د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل شوې دي او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې FDA د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د مودرنا او جانسن اند جانسن واکسینونو تقویتی دوزونو ته هم اجازه ورکړي او ویلي چې خلک کولی شي دا واکسینونه ونیسي. دغه ادارې د چهارشنبه د ورځې د پریکړې پر اساس میلیونونه امریکایان به وتوانیږي چې له دغه تقویتی واکسینونو څخه برخمن شي. له دې مخکې دغه ادارې یوازې د فایزر بایو بایونټیک واکسین تخویتی دوزونو ته اجازه ورکړې و چې پر خلکو تطبیق شي. خو د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم د ادارې د نوې پریکړې لمخې لا عمر او نور عواملو پرته ټول امریکایان کولای شي ل دې پرته چې مخکې کوم واکسین اخیستی په خپل د دغه درې واکسینو تخویتی دوزونه انتخاب کړي. او وروستی خبر دا چې متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا وروستی راکټي ازموینې وغندلې او ویل دا اقدام خیلی چه پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالو ته اجازه ده اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې د خپل غیر مسؤلانه او تحریکونکي اقدامات ودروي. په همدې حال کې ایرلند، فرانسه او استونیا هم ویلي چې د شمالي کوریا لخوا د بحري بالستیک راکټ ازموینه د دغه هیواد د تحریکونکو اقداماتو څخه ده. دا ټولې تبصرې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بندو دروازو تر شا له یوې اضطراري غونډې مخکې مطرح شوې. امریکا او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ځینو اروپایي هیوادونو له دغه سازمان وغوښتل چې په شمالي کوریا په پر ډول تحریمونه ولګوي. د دوی هدف دا دی څو شمالي کوریا ونتوانیږي چې د ډالیزې وژنې په برخه کې د بالستیک راکټونو د جوړولو لپاره مالی او ټکنالوژیکي امکانات ولري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. په کابل کې نن په لسکونه میرمنې سړکونو تراوتلې او له طالبانو کار غواړي. دا اعتراض په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتو د شپږ اویایمې عمومي اسمبلۍ مشر عبدالله شاهد پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره دې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
کار، ډوډۍ او د زده کړو حق. لزګونه افغان مرمنې نن د کابل وټونو تراوتلی او د طالبانو په مشرۍ له افغان دولت د کار او ډوډۍ غوښتنه کوي. دوی د غشنوایي باید د زده کړو حق ورکړل شي. دغه لزګونه مرمنې وایي ملت وګې شوه کاروبارونه په ټپه درېدلی خو د طالبانو دولت لومړی توبونه نه پیژني. یو شمیر لاریون کوونکو ویلي دي چې د طالبانو لوري د عدالت غوښتنې د دغه لاریون مخه هم نیول شوی خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د شپږ اویایمې عمومي اسمبلۍ مشر عبدالله شاهد پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلی شاهد پرون چهارشنبې د روسي تاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار کړی چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان ورد مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل شوی دی. له څه باندې 2 میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل دی او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د هغو افغانانو د ژوندي ژغورلو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان وای نړی باید په دې سخت شیبه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. دغه سازمان په خبر پاڼه کې راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی، ټول هیوادونه باید له افغانستان د خزینه فعالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، خبريالانو او د توکمیزو او مذهبي اقالیتونو د وټلو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. دوی باید نوی راتلونکو او هغو افغانانو ته نړیوال خوندیتوب وړاندې کړي چې په خپلو سیمو کې دي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي تر څو د هغو افغانانو حقوق تضمین کړي چې بهر ته سفر کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د سفر د قانوني اسنادو اخیستل سخت شوي دي، ځکه خو ډیر افغانان غیر قانوني سفرونو ته زړه کوي چې په لارو کې له سختو کړهونو سره مخ کیږي. دغه سازمان ویلي د افغانستان گاونډیانو د افغانانو پر مخ پولی تړلی او یوازې هغه کسان پریږدي چې د سفر اړین اسناد لري چې د کار له غیر قانوني لارو د افغانانو وتل ستونزمن کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دولتونو غږ کړی چې له سختي بیوروکراسي پرته دی پریږدي چې افغانان بهر ته ولاړ شي او هغه ته چې ډیر زیانمنیدونکي دي پر بشري اساس ویزی ورکړي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی او زیات شمیر افغانان چې ویره لري طالبان به ترې غاچ واخلي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له هیواده ووزي. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بیلابیلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي ځانونه له دغه هیواده وباسي. د امریکا متحده ایالاتو د اگست میاشتې له نیمې څخه تر اوسه 1,00,000 څخه زیات کسان له افغانستانه ویستي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونه تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اگست میاشتې په 1 له افغانستانه ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیي بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. طالبانو تر دې دمه د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
یو شمیر هغه افغانان چې د کابل له سقوط مخکې هند ته سفر کړی وو او هلته بند پاتې دی وایي د اوبو او وچې ډوډۍ د اخیستو پیسې لا نه لري. دوی وایي د بیلابیلو دلایلو په ځانګړې توګه ډیری یې د درملنې په خاطر هند ته تللي وو، خو اوس دوی میاشتې کېږي چې په هند کې بند پاتې دي. دوی غواړي چې ژر تر ژره کابل ته واستول شي. په دې اړه راپور لرو.
په هند کې بند پاتې افغان مسافر له خپل بې برخلیک وضعیت او خلیجی برنځېګي، دوی وایي د درملنې او نورو کارونو په خاطر هند ته تللي وو، خو اوس نه وطن ته د تللو لار لري او نه هم په هند کې د اوسېدو لپاره پیسې. 15 کلنه فرشته له 2 میاشتو ډېر وخت کېږي چې په هند کې پاتې ده. هغه چې د کور میرمن ده د درملنې لپاره هند ته تللې وه. وایي نه یې کورنۍ دا وس لري چې له کابله پیسې ورولېږي او نه دا خپله پیسې لري چې په هند کې د خپل کور ته کرایه پیسې ورکړي.
تمام امکانات کې داشتم به تداوی اورده بودم خرج شده.
ټول هغه څه مې چې د درملنې لپاره راوړي و ختم شول. پیسې نه لرم. یوې میاشتې ته راغلی وم، 2 میاشتې وسوې، اوس د کور د کرایه پیسې هم نشته. د کور څښتن له کوره ځواب راکړ، د افغانستان سفارت او د هند دولت د موخ غاک نه
دارن از خاطر برشانه قولیت داده میشه.
نرگس بل افغانه د 2 میاشتې مخ کې هند ته د درملنې لپاره تللی و او لورته برخلیک سره مخ ده. هغه په هند کې د افغانستان په سفارت تورونه لګوي، خو سفارت بیا دا تورونه ردوي.
سفارت تا ورغلو لیست جوړ کړ، خو هغه کسان نه بهر کړل چې پیزندګلی او واسطه یې درلوده. د موږ غاک وانه ورېدلسه. تر کومه ځایه چې خبره سوی يم سفارت له ځینو پیسې واخیستلې، اوس پستونزو کیو. هیله ده د موږ غاک تر سفارت ورسوي. از یا
به افغانستان.
رحیمه بل هغه میرمنه ده چې خپل ماشومان هند ته د درملنې لپاره بیولي. هغه په هند کې د افغانستان له سفارت غواړي چې افغانستان ته د بیرته تک زمينه ورته برابر راکړي.
د موږ حالت ښه نه دی. کمرو هم غواړو له خپلو کورنیو سره ووسو. دلته نور له لوږې مرو. د سفارت مسؤلیت دی چې موږ افغانستان ته ولېږدوي. همالته که د خپلو کورنیو تر څنګ له لوږې هم مړه سو منو یې.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې هر ورځ سلګونه تنه له کابل څخه ډیلي ته تلل. په هند کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ هند په دې وروستیو کې له 25,000 د ډیرو افغان کډوالو، سلګونو ناروغانو او محصلانو کوربه وو، خو کابل ته د طالبانو په ننوتلو او د تیر حکومت په ړنګېدلو سره د ناروغانو تر څنګ چې په هند کې بند پاتې دي افغان محصلان هم وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان په سفارت کې له هم د پخواني حکومت مامورین شته، خو هند ته تللي ناروغان او نور افغانان چې په بیلابیلو دلایلو یاد هیواد ته تللي وایي سفارت یې غږ نه اوري. په ډیلي کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې تر 1,500 ډېر افغانان چې هند ته د لنډې مودې لپاره تللي وو اوس هلته بند پاتې دي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو ته وویل جدي هڅې روانې دي چې په هند کې د شته ناروغانو او نورو افغانانو چې د لنډې مودې لپاره هند ته تللي وو ستونزې حل کړي.
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته دلته بند پاتې وو، د هغو د لیک بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو چې په اول پرواز کې 106 هیوادوال د ایران د لارې څخه کابل ته رسیدلی دي. دا هغه افغانانو چې اکثریت د درملنې لپاره هند ته راغلي وو او د پروازونو د بندښت له امله دلته بند پاتې شوي وو.
په ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي خپل وطن ته د افغانانو د لیږدولو په 3 انتخابونو کار کوي. لومړی د مهان هوایی شرکت له لوري افغانستان ته د افغانانو لیږدول دي. دغه شان له ډیلي څخه کابل ته چارتر الوتنې بل انتخاب دی او دریم انتخاب هم ده چې هڅه کوي د پاکستان لزمکنۍ لارې ځینې دا افغانان بیرته خپل هیواد ته ولېږدوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوسم اقتصادي خبر.
افغان سوداګر وایي دا چې د تورخم لاره بنده شوي نو پاکستان نه د صادراتو او وارداتو لپاره باید د سپین بولدک لاره پرانستل شي. د افغان سوداګرو په وینا لس ورځې کېږي په سوداګریزو توکو بار موټرې په تورخم بندر کې ولاړ دي او پاکستان ته د دننه کېدلو اجازه نه ورکول کېږي. افغان سوداګر شکایت کوي چې د بندرونو بندېدلو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمد یار وایي تېره ورځ د افغان سوداګرو د میوو او سبزیو موټرو ته اجازه ورکړل شوه چې د پاکستان خاورې ته د ننه شي. دا نوموړي په خبره دوی هڅه کوي چې د افغان سوداګرو په سوداګریزو توکو بار ټولو موټرو ته اجازه ورکړل شي چې د پاکستان خاورې ته د ننه شي. هم غوښتل د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د کرنې وزارت د کرنیزو ځمکو د تخریب د مخنیوي په خاطر د مثمرو باغونو د جوړولو په لټه کې دی. په همدې اړه جوړه شوې ناسته کې د سولې لپاره د نباتاتو یا پی ایف پی نړیوالې موسسې د کرنیزو ځمکو د تخریب د مخنیوي په خاطر خپل طرحه د کرنې وزارت رهبری ته وړاندې کړه چې د وزارت د رهبری له هرکلی سره مخ شوه. د وزارت مسؤلان وایي یا د طرحه ارزوي که چیرې تخنیکي ستونزې ونه لري تطبیق به یې کړي. د سولې لپاره د نباتاتو موسسه یوه غیر حکومتي اداره ده چې د ځمکې د تخریب د مخنیوي د مالي صندوق له لارې فعالیت کوي. د کرنې وزارت د مسؤلانو په وینا یا د موسسه غواړي چې په راتلونکو کلونو کې $9 میلیارد جذب او د افغانستان د کرنې او باغدارۍ په برخو کې پانګونه وکړي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر ناتي افغانۍ، یو یورو 123 افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 23 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتو او حکومتونو غوښتي چې هغه افغانانو ته د پناه ورکړي چې غواړي له خپل هیواد ووسی. دغه ادارې د پنځنبه پروس پر همدې موضوع خپل نوې تګلار هم خبره کړه. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
نیویارک میشتي د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ د حکومتونو په ګډون د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې له خطر سره مخامخ افغانانو ملاتړ دې زیات کړي چې غواړي له افغانستان ووزي یا وتل دي او اوس د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې دي. د بشری حقوقو د څار ادارې په دې پالیسی پاڼه کې ویلي په دغه کې هغه کورنۍ شامل دي چې له خپلوانو سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې د دوی د کار په خاطر ځانګړي ویزې لري. له هغه راهیسې چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د بشري حقوقو شذو د حقوقو د مدافعانو، رسنیو د کارکونکو، قاضیانو او نورو اداري او امنیتي کارکونکو په ګډون ګڼ افغانان د دې ډلې د غچ له خطر سره مخامخ دي. د هیومن رائټس واچ د کډوالو او پناهغښتونکو د حقوقو څانګې مشر بیل فریلیک په یو اعلامیه کې ویلي د دغو افغانانو سترګې حکومتونو ته دي چې دوی ته د پناه اخیستلو حق ورکړي. د بشري حقوقو د څار ادارې غوښتنه داسې مهال مطرح شوې چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له خطر سره مخامخ افغانان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د طالبانو له سختو خنډونو سره مخامخ دي. د لندن میشتي د بشري حقوقو ادارې په دې اړه هم ویلي چې څنګه د افغانستان ګاونډي هیوادونو د هغو افغانانو پر مخ خپلې پولې تړلې چې اسناد نه لري او له کابل یې ګڼ خلک ارسوي چې پر غیر قانوني لارو سفرونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي چې اروپایي او منځنۍ آسیا هیوادونه افغانانو ته د خوندیتوب ورکولو پر ځای هغوی بندي کوي او یا له خپلو هیوادونو شړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اکتوبر د 20مې په پالیسی پاڼه کې ویلي چې هیوادونه باید له افغانستانه د افغانانو د وتلو یو منظم پروګرام جوړ کړي او د پناهغښتونکو پر مخ خپلې پولې پرانیزي. د ادارې زیاته کړې چې حکومتونه باید د هغو افغانانو د پناهغښتنې غښتنلیکونه بیرته لسره او ارزوي چې مخکې رد شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي په دې ولایت کې د کانګو ناروغي پر ضد کمپاین د پیلېدو خبر ورکوي. کانګو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی او لا هم دوام لري. د نموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې د دې ولایت حیواني کلینیکونو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشل شوي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
دا د کنا ضد دوا ده، دا د انسانانو کې یو قسم مرض ده، د کانګو مرض ورته وایي. د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي او ټولو کلینیکو ته ورکول کېږي. د پمپولو طریق نه دا دوا پاشه کېږي، مالدار نه څه نه اخیستل کېږي، بلکې د دغه کم مصرفونه د کلینیکو دا ډاکټران سره کوي، بیا وزارت زراعت هغه مصرف ورکوي.
ښاغلی حسن له مالدارانو غوښتنه کوي چې د دې کمپاین په پلي کولو کې د حیواني کلینیکونو له کارکوونکو سره جدي همکاري وکړي. په کندز کې د حیواني کلینیکونو یو شمیر چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغه کمپاین په تطبیق سره به د څارویو د مړینې کچه کمه شي او له څارویو څخه انسانانو ته د ډول ډول ناروغیو د انتقال مخه به هم ونیول شي. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ د حیواني کلینیک مسؤول ظفر ناصری وویل
دا برنامه شروع شوی ده، په دې کې مالداران ته ډېر سهولت دی او بل دغه شم د ملونو ځایونه چې دي دغه چې د وپاشي کېږي د دغې د وپاشي نتیجه یې ډېره مثبته ده او مالدار هم راضي دي. خدای دې وکړي چې دا پروګرام وسیع پروګرام شي او ټول مالدارو ته ټول مالدار د دې نه دغه شي دا بهرمن شي.
د دې ولایت مالداران د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او تر څنګ یې غوښتنه کوي چې باید د څارویو د نورو ناروغیو د واکسین پروګرام هم پلی شي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار خان جان ازادۍ راډیو ته وویل
دوا پاشی را کمپاین شکل آغاز کړه، ای خیلی موثر است، ای خیلی مفید است. برای
دا یو ډیر ګټور کمپاین دی، ځکه کله چې د مالونو په غوجلو او ځایونو کې درمل پاشل کیږي هلته هر ډول حشرې او ګڼې نورې ناروغۍ له منځه ځي او زموږ څاروي له ناروغیو څخه ژغورل کیږي. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه خوښ یو.
د کندز د حوزوي روغتون د روغتیايي کارکوونکو د معلوماتو له مخې کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. دوی زیاتوي که چیرې پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیايي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه پورې د کندز مرکز اړوند سیمو او په یو شمېر ولسوالیو کې په زرګونه غوجلي او د مالونو پنډغالي دوا پاشه شوي دي او لا هم دغه بهیر روان دی.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د هغو سیمو اوسیدونکي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت له واکه وتلې وې وایي دوی ته د آبادۍ او بیا رغونې کار نه دی شوی او د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي په وجه ماشومان په سپیرو خاورو او تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
یولس کلن طلحه د وټپور ولسوالۍ د کټار لومړنی خونځي د دریم ټولګي زده کوونکی دی. هر ورځ په دې هیله لوسی په خي خونځي ته ځي چې درس پس زده کړي، لوړې زده کړي به وکړي او راتلونکی به یې روښانه شي. خو وایي د خونځي ودانۍ نشتوالی او د تورته نور ستونزې د درسونو او د هیلو پوره کېدا پر وړاندې لوی خنډونه دي.
ښه میدان باندې کېنه چې یخنی شي، باران نه باندې کېږي، سبق نه شو والی، بکسي او کتابونه رانلم دی او بابې باران کې چې کوي ستاسې کور ده، بیا چې ګرمي شي، ګرمې دونې لاندې ناستې ګرمي کېږي، د ځینې سیمپونه درېګانې لري او ځینې نه لري.
پنځه څلوېښت کلن حضرت ګل د ګمبیر اوسیدونکی دی. وایي اولادونه ښوونځي ته په ډېره مینه ځي خو هلته د ودانۍ د نشتوالي په وجه په باد باران او د وړي په سور لمر کې درسي بهیر نیمګړی پاتې کیږي.
ماشومان زی د زمکا باندې ناسي، د څېړو لاندې ناسي، شنه اسمان لاندې ناسي، لاندې په ناسي د پارم څنل لري، سړه هوا کې هم نشي کولای چې درس د ما عمر کې په دا دوه موسمه چې دا اول پسرلی کې د حمل په میاشت کې او دا اخر کله چې کال اخر ته ورسی دا موسمونه ډیر زیات یخي بارانونه زیاتی کما شومان لړشي سبقسي کتابونه جامع هر څه پلان دی به ته واپس کوته راځي د تعلیم سره ډیر زیات شوق لري واړی تعلیم ته دوام ورکي تعلیم وکي
د خلکو په خبره چې په کټار کې لیسا او ګمبیر کې لومړنی خونځه موجود دی خو په تیرو شلو کالو کې ورته د تعمیر جوړول لپاره هیڅ ندی شوی دوی له طالب چارواکو مرستندویانو یا د خونځو ته د ودانی او جوړولو غوښتنه کوي په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین منی چې په کټار ګمبیر او نورو لری پرتو غرنۍ سیمو کې د امنیتی ستونزو شتون په وجه تیر حکومت او مرستندویانو د بادی چارو ته زړه نه خکولو خو به هم تیر کال دغه خونځي د اقرا په ملي برنامه کې شامل کړي وو د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
دو سو باب مکاتب مونږ سره د اقرا برنامه واده کړی د کټار لیست مونږ پاغه برنامه کې نیولې دی او دغه سه د ګمبیر ابتدایي چې د شاګردانو یو سلو نه ش پکې الکان دی او وڅل ویخ جن کوي دی چې ټول یو سلو شپګاوه تنه شاګردان جوړیږي دغه مکتب هم په اقرا برنامه کې شوې دی
چارواکي وای په کونړ کې ټول 1512 خونځي موجود دي چې له یادو خونځي څخه 200 داسې ودانی لري چې د زده کوونکو وسنی شمیرته جواب نشي ویلې او هغه هم د نورو خونو او تعمیرونو جوړولو ته اړتیا لري په 1512 خونځي کې نږدې 200 زرو هلکانو او نجونو زده کړې کولې خو اوس چې لشپګمو ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګیدلې د زده کوونکو د غشمیر ل یو نیم لکو هم راټیټ شوه دی که څه هم چې ل لسو په کم ولایتونو کې طالب چارواکو نجونو ته ل شپګمو تر 12 ټولګي د درس ویلو اجازه ورکړي او په پاتو ولایتونو کې د 12 ټولګي پوري د زده کړو پیل کولو شمنه کړي ده خو لا تر اوسه په ټولو ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی
د اونې تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
نن دوی بجې د ازادي په څپو کې پروګرام کې د ماسکو د پرونی غونډې او د افغانستان په اړه د سیمې ته په هیوادو کې د نورو ورته غونډو په اړه بحث لرو تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ او د ټلیفون لارې برخه واخلي او د خبرونې لمیلمنو پښتنې وکړي وخت په یاد لري د ماسپښین 2 بجې د اسریب څپو کې پروګرام د هلمند د جګړې یو هیر شوی قرباني د خپل وړاندو سترګو درملنه غواړي او د شل کلن ځوان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي شوی وو او په دواړو سترګو ړوند دی جزئیات په راپور کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه راکیو داس کو زین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسې کولای شل کلن احسان الله د هلمند په غریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوډون سو لدی پیشه شاوخوا نه کال تیریږي خو لا هم بی وزلی د احسان الله د سیمې درملنی مخنی ولیده
نو هغه وخت موږ ډیر کشران درس مولسته د اول سیم کتاب په جنگ په میانس کې موږ ومشه تل خو مرمه را ل ومشه د داسر پر دابل خو چې ومشه پر دابل خو را ووت په دا غوړن موږ داس د امر ته وتل په دا غزه خوښ سو
احسان الله د خپل درملنی په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهلی سوی او اوس د خپلې بیوزلی کورنۍ د وژو بار دی
چې ډېر علم د لوش ما وشته چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولسته یو څه خدمت وکړ دې شوق مې چې د لوش سیاست خبرې توپ سر مې ډېر مینه محبت د لوش چې وشي د دغه دوه مې سره خلاص خجور شوی و خو هغه علم ټوله پرانس نیمګړی راته پات وو سم ناموې سنې مثال زغوار چې وخت نه یو وخت ان شاء الله اغه خپل مکان ته ورسه خپل ده وسم د استاده شې دغه لروي په دغه راکړې الله پاکه په ځای راکړې درته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وای دغه د سترګو درملنه ممکنه ده خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان لري
دا ساملا چې دی دا بیخي خورکی دی دا خلک چې دی کومک ورسره کوي چې دا ماجت ته روان مثال کوچنی یم د لاسې نیسي ماجتې پورې رسي دا خو یې برته یو څوک وخورایولې که نه دی خپل میدامه دی اټکر کې یې یا مانه ځان رارسي د کور پورې دلته وزاسته زه ورځ جومات نه قضا کي جومات زه چې ځي مګر اوس حالت دا ارکان دي ته لږ منکاري ورسره وکړي کومک ورسره وکړي.
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شلکلنې جګړې مایوب کړي او دا مهال له وراوښتي جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تیروي.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغان جنو د زده کړو پاړه د شزو لوې فعال سره شخید لیو دولس په چاو دیش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیب زی څخه.
نن یو شمیر خزو په کابل کې اعتراض وکړ دغه خزو د کار ډوډۍ او زده کړو شارونه ورکول. د ماچ خبري اجانس په حواله چې د خزې طالبانو د امر به معروف او نه منکر وزارت مخې ته راټولې او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکن ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هیواد ووزي ځکه ګاونډیو هیوادونو پرې پولې تړلې دي. د ملګرو ملتونو د شپږمې اسامبلې مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلی شهید پرون چهارشنبه د روسي ټاس خبري اجنس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. او دا چې متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا او روسي راکټي آزموینه وغندله او وی ویل دا اقدام خي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته عاجل اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې خپل غیر مسؤلانه او تحریکونکي اقدامات ودروي.
مخکخی خزی
السلام علیکم ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شې خبري جزم لالی بشیریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاس تراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لور هم دنجونو شونځي پرانی ستې دي خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغه شوز ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه ویلي دي چې شونځي لانه دي پرانستل سوی. د دې خبرونې میلمانه مو پښتنه دورانی ده چې د لرن افغانستان په نوم یو اداره لري او دا اداره د زده کړو روغتیا او ټولنیزو خدماتو په برخه کې کار کوي. پښتنه جانې مننه چې وخت یې وایستې.
مننه خیر اوسې ډېره مننه.
پښتنه جانې موږ پر همدې خبرې کوو تر شپږم ټولګي لور نجونې نور نسکولای چې په افغانستان کې شونځي ته ولاړ شي. پر دې موضوع که تاسو د نجونو د اندیشنو په اړه یو څه راته وایست د شوزو دراتلونکو په اړه تاسو اندیشنه څه ده؟
ملالی جان یو خوري رمانانه چې پروګرام ته مرا دعوت کړم. دا اوس هم دا تاسو د پروګرام څخه مخکې د خپل همکارانو سره غږیدلم. دا اوس مش په د کندهار کې چې ورته وګورئ مش په سیمه کې انجونی به هیڅ هله نه لري چې یا بنه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي او دغه ورسره مردا یو ځکه بیا پام نه دی دا وخت ما اوس پام سو چې د دولتي پونتون چې کم دی هغه هم نه دی خلاص. نو انجونی هغه دولتي پونتون ته نه ستلی فقط شخصی پونتون ته تللی سي. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ولې انجینرینګ په دریم کال کې ولې پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ولې هغه ټول پر کورونا ستدي دا خو ایو اړخ دی. تی بي واي هغه هم پر کورونا ستدي. دویم اړخ دا دی چې پراتلونکي چې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو څونه استادان ته ضرورت لرو هغه هم موږ نسو پر کولای چې د شپږم وروسته انجن به هي مکتب ته اوس زینه او موږ نه په خبر چې تر کوم وخت پر بدی نه زی او څه وجه ده چې نه زی چې په شریع په لحاظ باندې خو دینه کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته که اسلام کې اجازه نه نو بدل کوان را پرم اجازه نه. د خپل څورتو سیاسي یو دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري، نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجنې بیخي ناهیلی دي، ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلې ده، زه ډېر وخت څه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده، د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولا چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته. نو انجنې اوس فعلا بیخي ناهیلی دي، او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال د انجنو پر مکتبو ودرېدی. نو دا یو ډیر اندېښنه خبره هم ده.
تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیا یاست. تاسو ته طالبانو څه ویلي چې دوی ولې د غنجونی نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوي چې انجنې باید د شونځي ته بیرته ولاړې سي، د دوی پر مخ باندې شونځي دروازې بیرته خلاصې سي، تاسو ته څه ویل کیږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل معاون دغه ته راست او د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کیږي چې نن رئیس نسته، او چې په کوم ورځ رئیس یې هغه مثلا ورته وایي چې سید په راتلونکي هفته کې په دوه هفتو کې پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصېږي. او دویمه خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکم ښځې چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سیږي چې پر کور کښېن. نو زه خپل اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم دا کار مخته یوسم. موږ ته ویل کیږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته، بیا موږ ته کولای شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه د دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کم سړیان موږ راستو زموږ د خواڅخه، هغه ته ویل کیږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول چې څه وجه ده موږ د مکتب نه خلاص.
طالبان ویلي دي چې دوی به پر یو طرحه کار وکړي چې د دې طرحې له مخې به بیا شونځي پرانیستل سي، د دوی په خبره. او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به شونځي پرانیستل سي. دغه مناسب شرایط تاسو په نظر باندې څه معنا لري پښتنه جاني؟
ملالی جانی، که تاسو فکر وکړئ افغانستان کې په خو هم په زیاته په د پښتني سیمو کې چې دا کم مکتبونه وو، هغه به زیاتتر د دا وجې نه خلاصېدو یا به پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا به ور واچوي یا به بل کار وکړي یا به استادان ته چې پر کور وکښېني، د دا بیرې د وجې به ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته. اوس خو جنګ نشته چې څونه دوی وایي یوه وایي جنګ نشته. نو چې جنګ نشته، دوی څه رقم طرحه رامنځته کوي چې هغه دا شلو کال کې ضرورت نه سو ورته پیش او نن ضرورت ورته پیش سو، او د دې د لارې باغه طرحه ورته ضرورت او هغه به وره واضح کیږي بیا دغه وروسته انجنیزي. او دویمه خبر ده، د طرحه فقط انجن ته ولې ضرورت لري او الکوان ته ولې نه لري چې هغه د وام سم سبات د ولا سم پر چې کوم الکوان روان هغه ولې د طرحه ته ضرورت نه لري. نو فعلا دا په زیات دغه چورتو غره په دا یو سیاسي بڼه ورکول کیږي، او دا یو سیاسي خبره ده. دوی غواړي چې نړیوال دی وپیژني، نړیوال چې دی د مکتب او د انجنونو د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسيات او دا لري چې مثلا که تاسو دا نه مخته یوسي مشتاس ته بیا ریکګنیشن او دا نه درکو، نو دوی ځان په پیژنې افقته انجن د دې د وجود دی وخت ځای کې، چونکه دوی طرحه لري په دا شلو کال کې انجنونو اتره ته ضرورت نه سو پیش. نو نن څنګه داسې دی ناشو دا اوسه چې موږ وتره ته ضرورت پیش سو؟
پښتنه جانې، د دوغون جنو چې ستاسو سره زده کړې کولې، د دوی د تجربو په اړه راته وایست، دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي؟ ستاسو د دوی سره په تماس کې یاست، د دوی د ژوند کیسې راته وکړي.
د اول به د ایلی ته شروع کړم، چون ایلی او د هغې ورسره چې ده لیلا چې ده اوس هم په دویم صنف کې ده. نو لیلا یو وریره ده او هغه ځي په کندهار کې، دوی کور دی او دوی خپل مکتب ته ځي. پاته سو د اما چې ده ایلې، هغه خپل مکتب ته نشي تلی. اوس د زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نشي کولای، زیاتې پوښتنه نشي کولای. بیا د اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نشته ورته چې کسه مکتب خلاص هم سي، ډېرې مور پلار پر بېرېږي چې سبا یو پېښه نه اوسي، یو حادثه نه اوسي، نو نه یې پرېږدي. واره موږ د داسې سره مخامخ یو، دغه سره د انجلی خپل د رواني حالت مثلا اکا زوی ماما زوی رور دا ټوله دې ته وایي چې مثلا داسې پرده وکړه داسې روانس داسې مزه داسې نه چې زه د دا شان خلاف یم دا زموږ انانه د ټولنه غسې ده ضرورت ورته لرو خو هغه ټوله دا فشار وړي چې خالي فقط تر مکتب پر ولرس نو هغه مکتب هم پر بند سو او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته وایي چې موږ دا سوشلایزیشن یا موبیلیټي چورته ویل کېږي مثلا د باندې تاګ یا د خپل خورخوندو سره لیدل دا موږ ډیر نه کوو په زیاده بیا په لوی کندهار کې نو دا اوس فعلاً انجونې چې دي یو دا دي چې مثلا پر کور باندې ناستې دي دویم مکتب ته لاسرسی نه لري دریم دا دي چې خپل حال هم چاته نشي شریک کولی میډیا ته هم لاسرسی نه لري ټویټر ته هم لاسرسی نه لري نو هغه انجونې بیخي پاتې دي هغو سره یو چا پوښتنه نه ده کړې نه څوک په هغو خبر دي هغه موږ چې کومې خبرې ورسره کوو په زیاته موږ ورسره اندېښمن دي نه چاته نه مور شولی سو نه چاته معرفي کولی سو چون هر فامیلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یا لوڼې اکسپوز کړي نو د دا وجه چې دی یو دغه سره مخامخ دی رواني تکلیف دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته دی په دا باندې نه پوهېږي چې څنګه به اوسي نو دا دواړې ډېرې غټې اندېښنې دي او چې رښتیا خبر شي هغه به زه دا اندېښنه ولرم زما پوهنتون بند دی زه خپله اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي زما ته به لیسانس راکړي نه بې راکړي څنګه به سي نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي او هر څوک یې باید ولري چې درس غواړي ووایي
پښتنه جان استاس په نظر ولې په جوزجان کندوز او بلخ ولایت کې شونځي پرانستې دي د نجونو د پاره او په نورو ولایتونو کې نه دي
جوزجان او کندوز او دا ورسره اراغه سیمه چې مکتبونه خلاص شوی دي د افغانستان د فعلاً داس یو دغه تر غلې دي چې د فدرال یا فدرالي سټیټ چې کوم ورته ویل کیږي هغه رقم اوس د سیاسي چوکاټ تر رامنځته شوی دي ار طالب ار ګوند چې خپل ځان ته کار کوي د جوزجان کندوز طالبان چې دي هغه ته د خبره بد نه معلوميږي چې رښتیا خبرې چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډي کوي دا بیخي داسې دي چې هغه خلکو ته دا خبره بد نه منبش اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پویش په لوی پکتیا کې د مشرکوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجونو د مکاتبو سره حساسیت شته او دوی چې دي دا نه غواړي چې مثلا خلاصې چون په مابند کې دي خپل نه سره جوړ نو یو خو وایي چې مثلا موږ ډېر جنګېدلې یو چې خارجان د مکتبونه راوړل دا انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول امر دا سره وګرځول ابل خو ورته چې مثلا د طالبان کې د دویم سیاسي خوایچې ده هغه ورته چې اوس کته غواړي په نړیوال باندې ځان وپیژنې ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز د بده کار حق ورکړي نو دی په مابین کې نه دي سره جوړ او چون تاسو په خبره سمجن په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي او کندهار سره هم ډیر طالبان تللی دي او اوس په دا وجه باندې مثلا د مر مکاتب نه دي خلاص چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د جان دغه سفر سیږي نو دا پروژې دي او داس مش خلک خرابوي داس مش شي خرابوي په دا وجه باندې موږ مکاتب نه دي خلاص اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهې چې سبب مې ډاکټر تم ضرورت لرم میرمن مې مریضه کیږي سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم دا مکتبونه به زه ژر تر ژر خلاص کم چې زما ژ د کلی انجن یو لاړ سي اوس خو هغه سي دوی جنگ ختم نو چې ختم دي خو خلک دې باید خپل ژوند ته ولاړ خپل کارونه دی وکي
ته زموږ اوریدونکو ته وایي چې ستا په نظر ولې باید یو نجلۍ ښوونځي ته لاړه سي
ملالی جانې تاسو د تاسو ټول مر په سیاحت کې کار کوو زه به تاسو ساده خبره وکم ډیر مثلا په خارج کې خو د وای سټم دی او ساينسز دی او ټیکنالوژي ده دا شانت ضرورت نه باید شز مکتب ته لاړ شي په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې دایې لاس اولاد سوي دي په لاس کې فقط دوه ژوند دي انور مړ دي په څو جمع دي ولې هغه کښنه چې پیدا سي شپږ میاشتې پر هغه وینه کوي کوي او زموږ په پرا لیکندار کې دونه ډاکټر نهسته چې هغه کښنه یا د مور د دواړو علاج وکي چې د ډاکټر عیال پاتې شي نو په دا دونه کندار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټر نه ولر نو پراتلینک کې به موږ نور څه شانت ضرورت نه نه زه فقط ته د یوې مور خبره کوم شه موږ داسې یو ټولنې چې موږ به هی د خپل لونی او خوندې چيري داسې سړی استاد ته نور پرېږدو نو سبا که څوک قران شریف ورته وایم باید شزي که دغه ورته وای که پښتو ورته وایم باید شزي که دغه مور چې د کښنۍ غټي دروځي پر رسې دا هم باید پښتنو کې خو باید شي د درس ورتوي نو چې موږ دا ټول ته ضرورت لرو نو دا ضرورت را پر خو انجلۍ مکتب ته ځي ځان سبا استاد جوړي ځان سبا نرس جوړي ځان سبا قابلیت جوړي ځان سبا ډاکټر جوړي چې دا زموږ د ټولنې هغه ضرورت چې دی هغه په پوره شي موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پر کولای
او تاسې د په دوغو حالو ځلو په جریان کې چې تاسې غواړي چې طالبان باید تاسې او د نور افغان شوزو ژغ واوري او شونځي پرانیزي د نجونو د پاره په دغه برخه کې کتاس د هغو هڅو یو څه یادونه وکړي چې د ملال یوسفزي په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې دغه څه ډول هڅې دي چې تاسې د نړیوال ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده په یو لیک کې همدارس د اسلامي هیوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده د دې په اړه که څه معلومات راکړي
ان د ملالی فرند د لاري چې د موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کیږي موږ زیم زکای افتالی ده شهرزاد اکبر ده چې د افغانستان څخه دی او ملالی فرند چې ملالی فرند د لاري ملالی یوسف زیده پلاری دی موږ ټول پر دا یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید دا شته کانی کړو چې د انجنونو مکتب ساس د سیاسي د غزر کار نه لري دا اوله خبره دویم نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کال دی راغلي د زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دی شریم کړی دی زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي هغه هم وړي دي او زموږ پر سر یې ګټي کړی زموږ پر سر یې معاملې کړی دي نو اوس خو زموږ د انجنونو د راتلونکي پر سر باندې معامله مکوي نو موږ ټول څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کړي دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي او دریم پر طالبان باندې دا فشار وایي راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري او دویم کې لري هم باید دا اجازه ورکول شي چون دا یو د شری سبب موږ ضرورت ورته پیښیږي افغانستان دا شی ته ضرورت لري نو موږ دا ټول شانت چې ضرورت لرو نو دا کار ولی اوس باندې موږ دا افغانستان شنه غواړو کمر د افغانستان په خلاف ولاړی آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایس چې مثلا موږ افغانستان جوړو نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پریږدي نو موږ غوښتنه ده د عمومي نړیوال خلکو سره هم او د طالبان سره هم
پښتنه جانې اوس هم غواړم چې ځینی اوریدونکو واخلو ګورو چې اوریدونکو له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی لمر سره کومه تفسیر شریکوي صافی صاحب وايي چې اوریدونکو تر اوسه پورې نسته لمر سره خو موږ هبرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي موږ ته زنګ وهئ موږ د ټلیفون شمیرې دی 00020221205001 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221120401 اوس هم زما همکار میر احمد صافی سیبوای چې یو اوریدونکو پر لیکه دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
وعلیکم السلام ورحمت الله صفیق احمد زیمه د جلال آباد نه توختنم زمنګ دا چې په سي صاحبني چې اډوكيشن سنټر د ننګرهار یعنی تعلیم مرکز دی اوس په حال زمنګ یعنی څو انجینري نه جمع کړ دا ول زما خپل کوم چې پامل نه خپل د ماکینې په اجازه کې وو سم باندې اجازه کړل چې زما کې مطلب اجازه کړل ما کې په اجازه کې اوس موږ د طالبانو د خپل غوښتنه کوم مې دا غوښتنه کوم چې ول موږ ما کې په اجازه کړل یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې وو ما خپل اجازه نه ورته چې منظم راشي زما د کوم شاګرد دی هغه منظم دی یعنی په اجازه کې یو څه پلان کو مطلب په طریقو روانه نو ول زما د مخنیوي ول شي بل
اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ما د نن ورځې څخه د سره پاتې کې خوښستانه نه راځي چې دا عبارت چې مکتبونه مې شروع کیږي د خلک د ډېر مشکلاتو سره مخ دي چې وګورو په ټول افغانستان په ساتي د ډاکټرانو نه چې دي موږ چې زنده خدمات وړاندې کوو نو په دې خاطر چې دې تر دې لا ورسره لا مکتبونه شروع نکړي نو دلته دا شته چې موږ تم دا شاته راکېږي د ډاکټر لپاره دې بل خبر نه دی چې شاوته نه پاره دی چې دا دې شي دې مثال د دې خپل تشو باندې دا مکتبونه وايي دا شو چې دې بلکې هغه ما چې وخت په تیرې کې په دې خاطر چې امارات ته هم مشه له دې کوو چې دا مکتبونه شروع کړي او د دې سم پښتنه دا د خوښه چې چې څه نه ځو لري چې دا مکتبونه به شروع کړي یا به شروع کړي
ابراهیم احمد د نیمراز سره مې اړیکې نیو دي دا د انجنونو مکتبونه چې کوم شپږم پورې شروع شي وي دا خون کو دا اوس هم ماشونه نه دی ورکړ شي کېدای شي چې پاینده کې دا هم به محروم شي دا غزه دا دوی بالکل اندیشمن دي او ډیر فکر کوي او خپه دي چې لازم مکتبونه ودی نه دي کولای شي او د طالبانو سره هیله لري چې باید پاینده کې د مکتبونو زموږ لپاره کولاو شي.
سلام ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو او پښتانه درنۍ ته وړاندې کوم. د اسلام مبارزم د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده. کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او پر ښځینه باندې فرض دی، یعنی نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي. که څه هم دا ټولنه نارینه په پرتله باندې ښځینه او تم ضرورت لري، نو کله چې موږ د اسلام د نظره دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، نو که چیرې دلته څوک د اسلام د تاریخ ځان معرفي کوي، هغه لومړی باید ښځینه او ته اولیت ورکړي. دا اوس چې کله زه ولسوالیو ته ځم، هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسمو پورې په مکتبونو کې، که څه هم زما خوندې هم درې ولسم دولسم ټولګۍ پورې دي، هغه زما څخه دا پوښتنه کوي، هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي، زموږ برخلیک به څنګه شي، د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي. یا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی، یو څه وخت بعد به خلاص شي. دغه چې نورې خوندې ساتي تر هغه دولسم ټولګۍ څخه فارغه دي، دا اوس ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسنګ کې، دلته ستنامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول، هغه زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوندو ته دوی د طالبان ورکړي که نه کې ورکړي. د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي، دوی په ځین ځای کې تاکیدونه هم ورته پیش کړي دي. او بل پښتنه درامي خور چې داسې هغه د خوند دپاره ډېر څه کړي دي، موږ شاهدان د دې یو، خو دا کم کمپاینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ږدو. دته دا تنور کوشش باید موږ ورکړو تر څو د نړیوال پورې موږ د خوندو اواز ورسوو چې نارینه چې کوم حق لري هغه باید خوندو ته هم ورکول شي. دا کوم افغانستان کې افغانستان غوندې ټولنه چې دا هغه ښځو ته هم ضرورت لري. موږ د تېر تاریخ یادونه کولی چې دلته ښځو قربانۍ ورکړي دي، که هغه زرغونه نه وه، که نازو نه وله، که ملاله میوندۍ وله، یعنې د نارینه وو تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدلي دي. نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان پر په موکب کې څوک چې پر ټولو مو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځی پرانیزئ، پوهنتونونه پرانیزئ، د نارینه وو په شا باندې دوی هم د تعلیم حق لري. دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی، د دې حق څخه تاسو مه بې برخې کوئ. کې درامي خور یو یادونه وکړه، سکندر کې د نور ولایتو سره یو توپیر لري. دلته مثلا هغه خپل ملا په کور کې، یعنی مور فلار ته د خپل تعلیم په اړه بیا په اوسني شرایط کې هغه خپل ستونزې د مور د پلار سره شریکولای شي، تاسو ما برخلیک به څنګه شي. بیا په یو دغه رقم ټولنه کې سکندر غوندې دلته خو بیخي څوک د فشارونو د امله څوک غږ نه شي پورته کولای. دغه یو ښه مثال به درکړم، اوس د زرغونې انا لیسره په کندهار کې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده چې زه د هغې لیسې د مدیرې سره مدیره صاحب سره هم پېژنم. نو هغه ټول یعنی نارینه استاد هلته نشته، ټول ښځینه استادانې دي. هغه ښوونځی بیا ولې بند ده؟ که اوس موږ ودې هغه ته وګورو چې یو څوک وایي چې مثال د نارینه وو تر څنګ موږ ښځینه وو ته باید اجازه ورنه کړو، یعنې هلته نارینه اوسېږي، دا ښوونځی ولې بند ده؟ دا ولې د نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي؟ او بل دا چې دی دلته هېچا غږ پورته کړی نه دی. دغه ټولنه داسې بیده سره سیغه په تېر کې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان، ځینې مبارز ځوانان خوندې چې دي چې د دوی لپاره غږ پورته کړی دی، د هغه یادواري کولی شي، مګر نور هېچا غږ نه دی پورته کړی. دا اوس هم موږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ د هغه غړیتوب لرو، یعنې رضاکار کار ورسره کوو، دا غلار کې چا یو رغب وده کوي، که خوندې کورونې، که په کندهار کې نه، په ټول افغانستان کې، یوازې په کندهار کې نه، مګر کندهار د یو نامعلوم برخلیک سره، دغه ټول جنوب غرب او دا د شیان د یو نامعلوم برخلیک سره په مخامخ وي، خوندې په رواني تکلیف باندې اخته دي، یعنې یو مایوسي غوندې دغه احساسوي. نو د دې لپاره باید کار وشي، ځوانان باید کار ورته وکړي، د دې تر څنګ باید ودرېږي، دغه چې فعالانې خوندې باید کار ورته وکړي. پښتانه غوندې خور چې ډېر څه یې کړي دي، نو زما پښتول بیا هم پر نړیوالو، بیا هم د افغانستان پر مشرانو، که تاسې غواړئ د افغانستان اینده روښانه کړي، د افغانستان لپاره یو څه وکړي، خوندو ورونو په ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزئ.
مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه مبارز صاحب، او ستاسو معلومات مهم تر لاسه کړل. پښتنه جانې، تاسو د ابراهیم صاحب خبري واورېدې، یو اورېدونکو یو چې د ستاسو څخه دا پښتنه وکړه چې تاسو په خپل څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پرېږدي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي، او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانیستل شي؟
ابراهیم سیب دا خبر ټول پر ځای دی چې رښتیا خبره سي ولی یو څوک چې مثلا دا راځي پر نړیوال سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنگ کړی دی د افغانستان د انانات لپاره جنگ کړی دی او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دی نو که ته رښتیا وایې چې زه راځم خپل وطن جوړوم شل کاله وروسته ته راسې پر دا پاچهي کښېنې نو تا ته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټولو ته جوړ کړې نه نه کې په ځان ته او خپل فامیلي ته نو د دا لپاره که مکتبونه دوی نه کې خلاص ابراهیم صاحب ته به زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص نو دوی اوس آیا افغانستان ته کار کوي که بل هیواد ته کار کوي دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو دویم مکتبونه به دوی خلاصوي کې اوس خلاصوي کې شپږ میاشتې وروسته خلاصوي کې یو کال وروسته خلاصوي مکتب داسې شی دی کې دوی نه کې خلاص سبا نړیوال پیژنې دوی نه والا که دوی ته پیسې ورکول سي سبب په دغه ار کې د دوی سره دونه پیسې نه وي چې دوی د جنریټر په چالانه کې شه افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال کېږي پر دغه ایډ باندې پاتې شوی دی او داسې داسې یو هیواد دی چې و پیسو ته ډېره اړتیا لري موږ برق سوی نیسي تر تیلو پورې تر کور تر مصارفو پورې هر شی چې دی نړیوال ورکوي و افغانستان ته نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچهي وکړي یا ځان ته یو شی دغه مبارزه چې دا کړې ده دی و ځان ته وایي ما مبارزه کړې نو باید دی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي اوله خو دا خبره ده نو ډاکټر صاحب وخت به واخلي خو مبارزه ده که وبې بله لاره نه لرو بله چاره نه لرو دغه موطن دی دویم چې کوم ستاسي تاسو ته چې زنګ وایلی هغه پښتنه وکړه د ماش په اړه باندې نو دا د استادانو ماش دي دا خبره رښتیا ده په کندهار کې دا اوس ماش تر استادانو پر نه رسیږي چون ټول دولتي ماشونه چې دي هغه تر اوسه پرې هیڅ دغه نسته چې شي دی ولاړ سي یو بانک ته نسی تلای دویم که ولاړ سي هغه خپل ماش هم واخلي اجازه نسته چې ډیر خپل پوره ماش واخلي او درېم که ماش رسیدلې دا تر ټولو مهم دی دولت روسه پر ماش بهي ورسوالی نه دي تر استادانو پر تر کارمندانو پر نو دا ډیر مهم اړخ دی دویم که رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا دغه کم دولتي ادارې چې دي دا کار وکړي دا ټول ادارې چې دي هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ سوي دي او دغه د لارې دوی ته معاش راځي نو که دوی رښتیا غواړي چې د ادارې پر خپل ځایو پاتې د پاسپورټ سوي نیسي تر معرفه پورې هر معاش چې دي ټوله د ایډ د لارې راځي نو دا معاش هم تر هغه ټایم پورې نسي فعاله کېدلې چې تر کم ټایم پورې طالبان د انجونو مکتبونه نه کې خلاص او ښځو ته د ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دي نو دا دواړه ډیر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلې دي تر کوم وخته پرې چې دوی مکتب نه خلاص کړي شوست د کار اجازه نه ورکړي دوی نشي کولای چې د افغانستان کې یا خپل ځان په نړیوال وپیژني یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه
پښتنه جانې ډیر زیات مننه چې لمر سر دی په دې خبرونه کې ګډون وکړ ستاسو د وخت څخه مننه کوم او ریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو مشت زنګونه وهل او دا خبرونه مو لمش سره پر مخ یوړه بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروګرام وخت پات رسیدلې دی تر بیا مو پر خدای سپارم
په پردی وطن.